درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د کډوالو چارو وزارت وایي د ناامنیو له کبله په تیرو شپږو میاشتو کې 2.5 لک افغانان بې ځایه شوي دي. په دې خبری مجله کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه نوریاس نوری اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له قمندان سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمېدو خبرې وکړې. د امریکا ډیموکرات ګوند د ملي کانګري په دوهمه ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. په تاجکستان کې یوې محکمې شل تنه په اخوان المسلمین غورځنګ کې د غړیتوب له امله مجرم پیژندلی او هغوی ته له 5 کلونو تر 5 کلونو پورې د بند سزا اورولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت سلاحکار په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت له قمندان سره د تاوتریخوالي پر راکمولو خبرې وکړې. د ملي امنیت ادارې وویل د حمدالله موهب او جنرال سکاټ میلر په نننۍ کتنه کې په هیواد کې د تاوتریخوالي د کچې پر راکمولو او د سولې په هڅو کې د پرمختګ لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او نړیوالو شریکانو پر هڅو او فعالیتونو بحث وشو. پر افغان چارواکو سره به د افغانستان د حکومت د نړیوالو شریکانو مشرانو په وار وار په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې د شخړې کمی او اوربند وکړي، خو طالبان د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د نامنیو د دوام په ترڅ کې دغه راز د اروزګان چارواکي په ترینکوټ کې په یوه برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر د وژل کېدو خبر ورکوي. د اروزګان والي ویاند زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن ماسپښین 2 بجې په ترینکوټ ښار کې شوې ده.
ځان مته ترين کوټ جنوب سیمه خواته چې یو چریکي برید له امله چې د ملي امنیت شهري مدیر د وظیفې په جریان کې وو. د چریکي برید مره شهادت رسېدلی او دوه تنه نور همکاران یې ټپیان دي.
عبادي وایي برید کوونکی چې یو نامعلوم وسلوالو له سیمې په تیښته بریالی شوی، خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې هغه پیدا ونیسي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان چارواکي په پلخمري کې په یوه چاودنه کې د 2 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د والي ویان نظیم نجیم نن رسنیو ته وویل چې په دې چاودنه کې له 10 زیات کسان ټپیان شول.
نن 10 بجې د پلخمري ښار د لومړي بند په عمومي سړک باندې د ملي امنیت منصوبینو موټر د سړک د غاړې ماین سره تصادم کی چې په نتیجه کې 2 تنه شهیدان او 11 تنه ټپیان کیږي.
د ښاغلي نجیم په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ملي کانګري په دوهمه ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي.
I'm pleased to announce that Vice President Joe Biden has officially been nominated.
که ټولو نه بلکې د ډیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څېرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې 2 میاشتې مخکې د ډیموکرات ګوند ډېرو استازو ملاتړ کړی و، د دې ګوند رسمي کاندیدیت په توګه د غوره کېدو احتمال ډېر زیات و. بایدن له استازو مننه وکړه او وویل دغه نومونه ورته دا معنا لري چې ټول نړۍ یې د او کورنۍ ته ورکړې وي. ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر میاشتې په 3 وشي. د بیلاروس د اپوزیسیون نیوی مشر او په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هیواد د بې اداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي.
I call on you not to recognize these fraudulent elections.
زه پر تاسو غږ کوم چې دغه د درغلي انتخابات پر رسمیت ونه پیژني. شغلی لوکاشینکا زموږ د ملت او نړۍ له نظره خپل مشروعیت بایللی دی.
د اروپایي ټولنې له مشرانو تسیخانوفسکایا د غوښتنه داسې مهال کوي چې نن د ورځې په پای کې دوی نن پا په اوبخې په یو بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي په بیلاروس کې د انتخاباتو د نتیجې پر سر پر راولل شوي سیاسي وضعیت خبرې کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړولو هڅه کوي. الکساندر لوکاشنکو چې له شپږویشتو کلونو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې لري، بیا د دغو لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، خو معترضان د هغه د استعفا تر څنګ د بیا انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دغه راز لوکاشنکو د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په هېواد کې د ناارامیو مخه ونیسي او د پولو امنیت ټینګ کړي چې د ده په وینا د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیول شي. په تاجکستان کې یوې محکمې شل تنه په اخوان المسلمین غورځنګ کې د غړیتوب له امله مجرم پیژندلې او هغوی ته له 5 کلونو تر 5 کلونو پورې د بند سزاوې اورولې دي. دغه شل تنه تېرې اونۍ په شمالي ولایت سوغد کې د پټو دروازو تر شا محاکمه شوي او د کورنیو غړو او خبرلارو ته اجازه نه ورکړل شوې چې د محاکمې په جریان کې ګډون وکړي. د محکمې قاضي انور جان عبدالغفوري د سیشن بي پورز ازاد ډلو ته وویل چې پر یو افراطي ممنوعه ډله کې غړیتوب د دوی اصلي تور و. د اخوان المسلمین غورځنګ فعالیت په تاجکستان کې منع اعلان شوی. د راپورونو له مخې د جنوري له میاشتې راهیسې په اخوان المسلمین سره د اړیکو په تور له 1.5 ډیر کسان نیول شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د رواني خبري مجلې په دوام کې لمړی پر هغو عواملو راپور در اورو چې لکبلې د سولې خبري ځندېدلې. دا به هم واوري چې د طالبانو په مرکچي پلاوي کې کوم کسان شامل دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې لکونه افغانان بې ځایه شوي.
شاوخوا 15 سره او شپږ سوه کورنۍ اکثر ولایت کې بې ځایه شوي دي. هر یو کورنۍ چې متوسط ونیسو کسه راځي.
ملګر ملتونه وایي نږدې 10 میلیون افغانان مرستو ته اړتیا لري. په پکتیا کې خلک د روژدو کسانو لپاره د تداوی د مرکز د جوړېدو تر څنګ غوښتنه لري.
بل د ما غوښتنه دا ده چې دغه وخت یې طولاني کړي. دا په 24 ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینس کوي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د کبانو د روزنې صنعت په پراخېدو دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و د ماښام تر په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام سل 0.15 څپه اوري. که څه هم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به خامخ مذاکرات ځنډېدلي، خو ازادي رادیو د طالبانو د هغه پلاوي لست ترلاسه کړی چې تمه ده د حکومت له استازو سره د خبرو میز تکشینی. په دې نوملړ کې 12 تنه شامل دي. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې څرګند شي ازادي رادیو ته وویل په دې کسانو کې ډیری هغه دي چې د پېښور په اکوړه خټه کراچۍ کوټي او میرانشاه په مدرسو یا دینی مرکزونو کې زده کړې کړي دي. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
د هرې ورځې په تیریدو له افغان حکومت سره د طالب بندیانو په اړه تازه معلومات را برسېره کیږي. د افغان حکومت یوې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي شپږ طالبان چې د ډلې د 15,000 هغو نورو طالبانو په نوم لړ کې د ازادۍ غوښتنه کړې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې وو، خو په فرانسوي او اسرائیلوي عسکرو د برید وروسته زندانی شوې دي. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي وایي د دې زندانیانو نومونه د هغو 400 زندانیانو په نوم لړ کې دي چې طالبانو یې د ازادۍ غوښتنه کړې. خو فرانسې او استرالیا د افغانستان له حکومت غوښتي چې دا شپږ زندانیان آزاد نه کړي. خو افغان حکومت هیله لري چې د ستونزې ته د خبرو له لارې حل لار پیدا کړي. خو طالبان بیا د دې کسانو په آزادۍ ټینګار کوي او همدا ډول یې د سولې د مخامخ خبرو پیل د خپلو 320 زندانیانو په آزادۍ پورې مشروط کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین:
دا د نورو هیوادونو ادعاوې صحیح نه دي. هغوی چې دلته راغلي دي په بمبار په ډرون باندې د شپنوی بریدونو په ترڅ کې زمونږ په زرګونه هیوادوال شهیدان کړي. تاسو لیدلې دي چې په ودونو باندې جنازې په مراسم باندې بمبار کړی دی. نو هغوی اوس په کوم منطق او مخ باندې دا خبرې کوي؟ دا خبرې خو ماته یوازې دې دپاره کاري چې په لوی لاس باندې د سولې پروسه وځنډوي.
په ورته وخت کې ازادي راډیو ته وی سرچینی ویلي د افغانستان حکومت پریکړه کړې تر هغه چې طالبان د امنیتي ځواکونو پاتې اسیران آزاد نه کړي دوی به هم د طالبانو 300 شل تنه لبنده خوشي نه کړي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې د 300 هاغو بندیانو له ډلې چې لوی مشورتي جرګې په مشروط ډول د ازادۍ سره هوکړه کړې وه اتیا تنه آزاد کړي. د افغانستان حکومت د طالبانو دا 300 بندیان خطرناک بللي دي، خو طالبانو بیا د مخامخ خبرو د پیل لپاره د دې کسانو آزادي یو شرط بللی. که څه هم د خبرو د پیل لپاره د افغانستان حکومت خپل مرکچی پلاوی له وړاندې معرفي کړی، خو تازه ازادي راډیو د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی د هغه 11 تنو نمونه هم ترلاسه کړي دي چې تمه د افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. په دې کسانو کې د شیخ عبدالحکیم، عبداللطیف منصور، مولا نورالا نوري، عبدالمنان عمری، مولا شیرین اخوند، عبدالسلام حنیفي، قاری دین محمد حنیف، مولا محمد فاضل اخوند، شیخ محمد قاسم ترکمن، مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی متی الحق خالص، محمد سویل شاهین، مولا خیر الله خیرخوا، مولوی عبدالحق وثیق، محمد نبی عمری، انس حقانی او مولوی فرید الدین محمود شامل دي. سرچینه وای د دې کسانو له ډلې 80% یې هغوی دي چې په پاکستان په ځانګړي ډول حقانیه مدرسو کې زده کړې کړي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا نوم لړ نه تایید او نه هم رد کړ. په ورته وخت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي 15 هیوادونو یعنی قطر، المان، ناروی، ازبکستان او اندونیزیا له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغانستان د سولې دوستان تر نوم لاندې د سولې له روان بهیر څخه د ملاتړ یوه کمیټه جوړه کړې ده.
د امید زهر مل په راپور کې هغو عواملو ته هم اشاره شوې و چې له کبله یې د سولې مخامخ خبرې ځنډېدلې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په وینا په تېرو شپږو میاشتو کې د جګړو د دوام له کبله شاوخوا 2.5 لک افغانان بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل که هم له کورنیو بې ځایه شویو سره یو څه مرسته شوې خو په کافی اندازه مرسته نه ده شوې. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي وای په ناوړه وضعیت کې اوسي او تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې روان کال تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي په فراه، کندوز، بغلان او جنون امنو ولایتونو کې دي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال له 2.5 لک زیات کسان د جګړو له امله د کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
2000 کال تر اوسه یعنی په شپږ میاشتو کې شاوخوا 15 او شپږ سوه کورنۍ اکثر ولایت کې بېځایه شوي دي او یوازینی عامل د ناامنۍ له وجې ده شي
کاغلی انصاری زیاتوی چې د کډوالو چارو وزارت او اړوندو مرستندوی موسسو له دغو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړې خو بسیانه نه کوي. په ورته وخت کې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي وایي تر اوسه ورسره مرستې نه دي سوي، وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
ما خپل نوم نجيبه، خاوند نوم کریم الله دی او شهید شو. دغه سې او کله یو ځای ته لاړ شم څوک راسره کومه کوکي لکه کله بل ځای حکومت مونږ ته لاتې شی نه دی کړی. مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دې له کومه کو شي خیر دی زمونږ لاتې مو ګوري مسته کور دې زمونږ خیر دی وګوري دا بچی دې زمونږ وګوري اوسه پورې کومه کو نه مونږ سره نه دي شي. زه داسې څوک نه دی راغلی چې مونږ نه پوښتنه کړو.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا بیا د جولای میاشتې په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې. وړاندې په راپور کې راغلي د جګړو سیمو ته ډېر لږ لاسرسی د کره پلټنو خنډ ګرځېدلی، نو له همدې کبله د بې ځایه شویو د کره شمېر بهیر او ترخوا یې دوی ته د مرستو رسولو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ سوې ده. د اوچا په راپور کې یادونه سوې دغه بې ځایه شویو ته یوازې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې سوې دي، نامناسبه سرپناه، نامناسب خواړه، روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی او له دوی نه ملاتړ هغه څه دي چې ښکاره کوي دوی په چندیانې ښه وضعیت کې ژوند نه کوي او د کورنیو عزت یې له خطر سره مخ دی. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې 2.5 میلیونه کسان د کورنیو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت شمېرې ښیي چې روان کال ایران درې نیم لکه او له پاکستان 5000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 10 میلیون افغانان مرستو ته اړتیا لري. نن د اګست 19 د بشري مرستو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په دې اړه هم وروسته یو راپور لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژدو شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له یوه داسې پلار سره خبرې کړي چې زوی یې په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیره شوی د څلورو اولادونو پلار دی. خو د حمید الله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. دی وایي زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولی بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی یې تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلن چې په دې شروع کړی نو زموږ به چې لاړه وظیفې ته دی به لاړ مکتب او مکتب ته ځم چې مکبل ورځ معلم زنګ وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته. ورغلم حضوري مې وکتله تېس ورځې غیر حضوري خو تعقیب بالاخره صاحب یو نیم دوه نیمه ګرامه شیشه هم ځان سره اخیستې ده. یو بوتل شراب یې دا په پلاستیک کې اچولی دي او چرس مې په جیب کې دي.
دغه دردیدلی پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډېر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې 40 کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زامن نه به ډېر واړه واړه ماشومان نوري چې 12-13 کالو دي دا هم دا شفاخانه کې چیرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل د ما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دې طولاني کې دا په 40 ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه د نشانه وځي زه ټول وینه وجود هډوکي درد کې چې وینه څکي.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستري روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشټوالي ستونزې مانی او وی له مرکز سره د ستونزې شریکه کړي خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی مندلی.
کچیرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي دا خو یو زون ولایت دی. کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي د زنانو درملنه هم وي د کاهلانو درملنه هم وي. موږ به غوښتنه بیا هم وکړو غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. دغه وزارت وایي دا مهال په هیواد کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. یو شمېر اقتصادي متخصصان وایي په هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب ترڅنګ په ډیرو خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لشته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80-30 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
نیک مرغه په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول اتیا تر سلو پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیزه پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
ښاغلی رستمی وایي په دې وروستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو دغه شمېر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب تر څنګ ډېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړني ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغو فارمونو په جوړېدو سره د خرڅلاو لپاره زنځیرهیي پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلني ډول د کبانو څه باندې 3,600,000 ټنه غوښه ته اړتیا لري، خو د اړتیا وړ ډیری غوښه له بهره واردیږي.
نن د اګست 19مه د بشري مرستو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د تیر کال د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې اصلي برخه یې خوراکي توکي دي، خو د بشري مرستو د رسونې په برخه کې یو تر ټولو لوی خند د مرسته رسونکو امنیت دی، هغه څه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په اړه اندیښنه لري. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
از شهید احمد جاوید 3 فرزند باقی مانده.
د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د پخوانی موټر چلوونکی احمد جاوید د ورور شیر حسن غږ دی. احمد جاوید د چنګاخ میاشتې په ومنټه په کابل کې ووژل شو. شیر حسن وایي یو 40 کلن جاوید چې د دریو اولادونو پلار وو د بشر حقوقو کمیسیون سره د کار پر مهال پر چاودنه وشو.
احمد جاوید اتلس کال کېدل چې د بشري حقوقو کمیسیون سره کار کاوه، او د وجل کېدو دلیل یې هم دا و چې د بشري حقوقو کمیسیون سره کار کوونکی و، هغه دښمنانو لمغ واخیست.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د خپلو کارکوونکو بلکې د ټولو خیریه بنسټونو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون خپل اندېښنه د اګست په 19مه یعنی د بشري مرستو د نړیوالې ورځ په مناسبت څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون د وایان مرستیال زبیح الله فرهنګ:
دا سمه ده چې مرسته مرستندوی بنسټونه کوي، خو د هغوی امنیت او خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وشي.
بلورته د افغاني سینما شتې ټولنه وایي داسې مهال چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بشري مرستو ته ډیره اړتیا لري، خو بې وزلو ته د مرستې رسول د مرسته کوونکو د ځان په بیه پریوزي. د دې ادارې ویان نور آغا صاحب زاده د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د دوی کارکونکو له ټولو خطرونو سره سره په ټول افغانستان کې کار کوي.
زمو په ان جګړه د افغانستان ډیری برخه تهدید او زیانمنې کړې دي، او ګران هیوادوال هم متضرر شوي دي. سره مې هم هم د یوې خیرپالی او بې پلوه ادارې په حیث هم له دې ناوړه حالاتونه او د هیوادوالو له بېوزلۍ نه رنځ وړي او تشویش لري.
د ملګرو ملتونو د تیر کال د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې تر ټولو مهمه برخه یې خوراکي توکي دي. لدی سره په خوا کې وچکالی او د کورونا وایرس خپرېدو وضعیت لا خراب کړی دی. که څه هم د افغانستان حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په مټ هڅه کوي چې دې ستونزو ته حل لار پیدا کړي، خو د مالي او لوجستیکي سرچینو د کموالي له کبله تر اوسه برلاسه شوی نه دی. د دې وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته وویل:
له هغه 10 میلیونه کسانو چې بشري مرستو ته اړتیا لري، نږدې 2.5 میلیونه هغوی دي چې د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي او مرستو ته یې اړتیا درلوده. له ټولو ستونزو سره سره بیا هم حکومت د خپلو نړیوالو همکارانو په مرسته تر یو حده له دوی سره مرسته کړې ده.
افغانستان حکومت، یو شمیر نړیوال بنسټونه او د خوړو نړیوال سازمان هم په دې لټه کې دی چې د کسانو ته مرسته ورسوي، هغوی چې په ورځني ډول له لومړنیو اسانتیاو هم بی برخی دی. امید ظهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
مننه چی آزادی رادیو آوری. تیر شپه په خوست کې د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د مشاعرې ترڅنګ د موسیقي پروګرام جوړ شوی و. د پروګرام اوله برخه مشاعرې او وروستۍ برخه موسیقي ته ځانګړې شوی و. په دې پروګرام کې ځوان سندرغاړي جاوید امرخیل حماسي او سیمایزي سندرې وویل، او خوستو یو ځوانانو په پروګرام کې اتڼونه وکړل. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور ووري.
په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، روڼاندو او هنرمندانو په ګډون د غزل شپه جوړه شوې وه چې په تعقیب د موسیقۍ پروګرام وشو او ځوانانو پکې اتڼونه وکړل. خوست والی محمد صدیق پتمن د پروګرام په پیلیزو خبرو کې ویل له دې پروګرامه یې موخه دا ده چې خلک او ځوانان یو ځای راغونډ شي او د افغانانو دا ګډه او تاریخي بریا په خوشحالیو ولمانځي.
د جشن د خپلواکۍ شپه ده، په خپلو کې سره ولمانځئ، خوږې خوږې خبرې وکړئ، عنعنوي اتڼ وکړئ، خوښي وکړئ، خوشحالي وکړئ. د چا خبرو ته زړه کېده راشي، خبرې دې پکې وکړي، که د چا شعر ته زړه کېده شعر، او دا بله برخه به بیا تاسو ته پرېږدم چې سره په مینه باندې وپالئ.
د خوست والی د لنډو خبرو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه چې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه، بیتونه او غزلونه پکې وویل. مشر شاعر نواب امیرزی خپل شعر داسې وړاندې کړ:
په غرو کې اوسه خو د کار په ژبه ښه پوهېږو، یاران پیدا یو ځکه یار په ژبه ښه پوهېږو، که په کېږدې او په جونګړه کې مو ژوند کړی دی، خو که رمت لرو دربار په ژبه ښه پوهېږو، زموږ به وسیله چې کلونه چوپه خوله ولاړ یو که نه، د هر رنګه مکار په ژبه ښه پوهېږو.
ځوان شاعر حکیم جان ستوري بیا د پښتو ژبې د یو شمېر هنرمندانو، سردار علي ټکر، استاد ګلزمان، صادق مقبل، استاد بیلتون او نورو سندرغاړو سندرې ترنم کړې.
وای ته خطیر رنگین غزل ته حیرانې کوم کنای، یا پد خړ خیبر کې چدی تل غاورو.
ګلزمان صاحب وای
چالو باندې مې لیدل اورور، پجاوس کی گردی دل اورور.
صدق مقبل دے بخوز دے سمی
راشا چنگ پو چنگ جل کئی ویلی گلا منای، زدی بخوانا یا نیام تا ویلی غم جانای. راشا چنگ پو چنگ
بلتن استاز وای چی
راشا بینا نا چی برش کلی می دالان دے رو رو بارا.
د خپلواکۍ په مناسبت په هنري مخامی کې د نورو شاعرانو ترڅنګ نوراجان بهیر او فرید الله قربان هم خپل شعرونه حاضرینو ته وړاندې کړل.
یو ځای لډیر سلارانو نه یو جوړ نشو، بل ځای د سر سړی د ټول قوم په لخر کې نو، او زموږ په دغو بې وسیو به رچاو دی وای، خو د چغې زور هم په شمشاد او په خیبر کې نو.
سوالونه یو څه دي راکړي، جوابونه نور دي، زار دې مسترګو خو زما ضرورتونه نور دي. ستا د مسکا د کیفیت عظمت منم خپلیا، زما د زړه د ماتېدلو سببونه نور دي.
د غزل شپې وروستۍ برخه موسیقۍ او د ګډونوالو لخوا اتڼونو ته ځانګړې شوې وه. د موسیقۍ په برخه کې د پښتو ژبې ځوان سندرغاړي جاوید امیرخیل د شپې تر ناوخته حماسي او سیمه ییزې سندرې وویلې.
خوست خمو ده نجیب الله خیل راپور واوریده. اوس هم ده پاکستان پلور. په پاکستان کې ده درملو ده تنظیم اداروی ده کرونا وایرس پر ضد په چین کې جوړ شوی واکسین ته اجازه ورکړي چې د ازموینې وروستی پړاوې په دې هیواد کې تطبیق شي. په دې اقدام سره پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شاملېږي چې مستقیما پر انسانانو د کرونا ضد واکسین پکې ازمویل کیږي. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې په دې هیواد کې د کرونا وایروس پر ضد د چینایي واکسین د درېیمې او وروستۍ مرحلې ازموینې ته اجازه ورکړه. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ چې د حکومت تر کنټرول لاندې ده، د اګست پر 18 اعلان کړی و چې د دې واکسین کلینیکي ازموینه په دې هیواد کې یو بېساری اقدام دی. دا انسټیټیوټ همداراز زیاتوي چې په پاکستان کې د درملو د تنظیم ادارې د کانزینو بایو په نوم د واکسین جوړونې چینایي موسسې ته اجازه ورکړې چې د کرونا وایروس پر ضد د جوړ شوي واکسین دریم او وروستی پړاو ازموینه په پاکستان کې پیل کړي. د دې واکسین په جوړولو کې د چین د بایوټیکنالوژي انسټیټیوټ هم برخه لري. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ په ویلې مې کې راغلي چې دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د دغه ډول یو واکسین د کلینیکي ازموینې دریم پړاو تجربه کیږي. انسټیټیوټ زیاتوي پر انسانانو د واکسین د ازموینې د پړاو ته د پاکستان ورګډېدل به مرسته وکړي چې دا هیواد د دې واکسین په تولید او بیې ورکولو کې رول ولري. دا ازموینې به د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په څو طبي تاسیساتو کې تطبیق سي. په چین، روسیې، چیلي او ارجنټاین کې د کورونا ویروس پر ضد د جوړو سویو واکسینونو دریم ازمایشي پړاو پیل سوی دی. مکسیکو او سعودي عربستان هم غواړي چې په دې ډول ازموینو کې ښکیل سي. په پاکستان کې شاوخوا 2,900 کسان په کورونا ویروس اخته سوي چې تر 6,000 ډېر کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال په ټوله نړۍ کې د یاد ویروس پر وړاندې شاوخوا 150 ډوله واکسینونه تولید او د ازموینې په حال کې دي چې 25 ډوله یې پر انسانانو تطبیقېږي. د دغه ویروس پر ضد د واکسین تولید یوه نړیواله سیالي رامنځته کړې ده. هر هیواد غواړي د دې مرض د مخنیوي لپاره په چټکۍ یو واکسین تولید کړي چې مناسبه بیه ولري. د ورلد میټر انټرنیټي پاڼې د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 2,300,000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي. شاوخوا 15,000 کسان له دې ویروس مړه سوي او د نږدې 15,000,000 کسانو درملنه سوې ده.
د فریبا ظاهر له دې راپور سره د دې خبري مجلې وخت پای ته رسیږي. خو دا بل خبري مجله فرشته نگاه وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر.